د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي. پوره تدابیر ورته لرو.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه مسابقه لري. تیر دیارلس سوه څلور نویم لمریز کال د افغانستان لپاره د مخدرو موادو بشري حقونو او اداري فساد له نظره څرنګه کال و؟ په دې موضوعاتو هم جلا جلا راپورونه خپروو. په دې خبرونه کې په مزار کې د ازادي رادیو له خبريال سره هم خبري کوو چې د نوروز او د جندې د پورته کولو د مراسمو په اړه د ترتیباتو په اړه معلومات درکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پایلې او نوروز په مناسبت په خپل وینا کې وکړي. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام له منځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های او
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغه ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهم اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري. فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دی وزیر وي هر څه ګلوګلزار دي، خو که دی وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوري ګڼي. د چارو کتونکي دا هم وایي چې په تیر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اته بجیاو دولس دقیقې شوې. مشانو جرګې د سولې په خبرو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لیوالتیا وستایله. د مشانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په پرون په کابل کې په یو خبری غونډه کې هیله وشو چې حزب اسلامي د سولې پروسې ته شپیغام وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي هم د سولې په خبرو کې د حکمتیار د لیوالتیا هرکلی کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو پیل وستایه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي د پلاوي استول او د سولې د خبرو د پیل په اړه خوشبيني وښوده.
حکمت یاسر د افغانستان د جهادي مشرانو یو مشر و وسم د افغانستان د نظام په خلاف دغه 15 اسکاله مبارزه وکړه او کوي دا چې دوی فلاوی راغلی دلته مون خوشبینو خدای دې وکړي چې دا فلاوی په حقیقت کې یو ښه پیام ولري د صلح لپاره.
خاغلی مسلم یار له نورو ډلو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د شامل او له دې موقع څخه د ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او درې کسیز پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته راغلی او د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه سره یې د سولې د مذاکراتو په اړه مستقیمې خبرې کړې دي. محمد امین کریم عبدالقدوس صافی او حمین جریر د حزب اسلامي هغه پلاوی ده چې د سولې د عالي شورا له مشرتابه سره یې په خبرو کې برخه اخیستې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو هم کابل ته د اسلامي حزب د پلاوی راتګ ستایلی دی. د ولسی جرګې غړی محمد حسن شریفی بلخابی د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې عالي شورا ترمنځ د خبرو پر شفافیت تاکید کوي.
که نمانده های واصلیت حزب اسلامی آمدن و نشست را آغاز کردن
دوبل دا چه ده حزب اسلامی او صلاحیت لرون که پلاوی راغل و مذاکرات پیل کرل و ویول چه مونگ بین الافغانی خبری لرو هرکلی کو. خو مهم داده چه ده خبری سرگنده اوله امتیاز غختن پرت ترسرشه.
بدونی کدام امتیاز طلبی صورت بگیره؟
د افغانستان د ملي شورا غړي د سولې د څلور اړخیزو خبرو د پیلولو لپاره د حکومت هڅې ستایي او د دوام هیله کوي. که څه هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په اړه دوه اړخیزو هڅو خوشبیني پیدا کړې، خو د مشرانو جرګې رئیس وایي پخوا تر دې هم څو ځلې دا ډول هیلې پیدا شوې وې، خو دا ځل د دې خبرو نتایجو ته باید انتظار وباسو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
محمد اسلام ارمان لخوست څخه لیکلی دی چې د حزب اسلامي د سولې خبرې د سولې د خبرو هرکلی کوي. دی وایي چې هیله ده چې نورې وسلوالې ډلې هم د حزب اسلامي په شان د سولې خبرو ته کښینی او جنګ حل پای ته ورسوي. انمر الدین نورزی له اروزګان ولایت له دهراوت ولسوالۍ څخه لیکلی وایي د نوي کال مبارکي ټولو خلکو ته وایم او هیله لرم چې نن افغانستان د کرکټ لوبه وګټي او د کال په دې نوي ورځ ټولو خلکو ته د خوشحالۍ زیری ورکړي. سخی داد له کندهار لیکلی وایي خدای دې وکړي چې نننۍ لوبه افغانستان وګټي. تاسی د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12:15 نوي دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شهرونو کې په اف ام 100.5 څپه هم اورئ شئ. د ازادي رادیو له خبرونه وروسته یعنی د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه په همدغو څپو خپرې شي. اوس به هم صالح محمد صالح درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په خپله تازه ګڼه کې د فرخوندې ملک زاده پر وژنې لیکنه خپره کړې چې پرون یې کال پوره سو. د مطلب په پیل کې راغلي افغانانو د 28 کلنې فرخوندې د مرګ د یو کال د پوره کېدو له کبله د هغې یاد تازه کړ. هغه په کابل کې د قرآن کریم د سوځونې په ناحقه تورنه او بیا د یوه ډله پارېدلو کسانو لخوا ووژل سوه. رسپانې د دې مطلب په سر کې یو عکس هم خپور کړی چې یوه ممثله پکې ښکاري. د هغې سر او مخ په سره رنګ لړلي ویښتې ګډ وډ دي او د فرخوندې په نقش کې راڅرګنده سوې ده. شاوخوا ته یې څو نارینه ښکاري چې په لاسونو کې یې ډبرې او لرګي نیولی دي. ممثله ناسته ده او نارې وهي. لاس انجلس ټایمز رسپانې د پیښې لومړنیو شیبو ته پام اړولی او لیکي تیر کال د نوروز په درشل کې په موبایل ټلیفونونو هغه اخیستل سوي عکسونه او ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې په لسګونو کسان چې ډیری ځوانان وه ښکارېدل. خلکو ولیدل چې د پارېدلو کسانو یوه ډله یوه ځوان نجلۍ چې مخ یې په وینو لړلی ډبوي. هغه په پرلهپسې ډول نارې وهي او دا تورونه ردوي چې ګواکې د قرآن کریم پاڼې یې سوځولي وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دغه ویډیوګانې ډېر ژر په انټرنیټ کې خپرې سوې او تر ډیرو کسانو پورې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي د فرخوندې ملکزاده مایوسانه فریادونه په صوتي او تصویري رسنیو کې خپره سول. تحلیل کوونکو او سیاستوالو د بحثونه مطرح کړل چې څنګه امکان لري د کابل له ګڼه ګوڼې په یوه ډکه سیمه یعنی شاید شمشیره زیارت ته څیرمه داسې یوه پیښه وسي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په مطلب کې راغلی د 2015 میلادي کال د مارچ پر 19 د فرخوندې تر وژل کېدو 24 ساعته وروسته امنیتي چارواکو او د حج او اوقافو وزارت مقاماتو وویل، لکه څنګه چې شاید شمشیره زیارت ته نږدې پارېدلو خلکو ادعا کوله، دوی کوم داسې مدارک او شواهد ونه موندل چې ثابته کړي فرخوندې دې د قرآن کریم پاڼې سوځولې وي. ورځپاڼې د یوه ټلویزیون د خبریالې شکیلا ابراهیم خیل خبرې هم راخیستې چې له نورو ښځو سره یو ځای د فرخوندې جنازه پر اوږو اخیستې وه. هغې ویلي د فرخوندې وژنې څرګنده کړه چې حتی په ښاري سیمو کې هم زاړه روایتونه او چلندونه نفوذ لري. د امریکا چپ بل ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز د مطلب په پیل کې راغلي، وروسته له هغې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړ، په تیرو دو میاشتو کې امریکا د دې ډلې په وړاندې خپل جنګي عملیات ډیر شدید کړل. د نیویارک ټایمز په مطلب کې د امریکایي پوځیانو په حواله لیکل شوي، دوی د امریکا د حکومت د جنګي مبارزې د پراخېدو په لړ کې د دې ډلې په وړاندې چې په عراق او سوریه کې یې ځینې سیمې نیولې خپلې حملې پراخې کړې دي. د ورځپاڼې په حواله په تیرو دو میاشتو کې د امریکا بې پیلوټه او جنګي جټ الوتکو په افغانستان کې د بمونو او توغندیو 251 حملې کړې چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 برابره زیاتوالی ښیي.
نن د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلانی شي. د ازادي راډیو د کال شخصیت په د 9 بجو په خبرونه کې اعلان شي، خو لامدی کبله نن د میکروفون ستاسو خبرونه چې هر یک شنبه د 8:30 بجو ترمنځ پرېده نه لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په روان لمریز کال کې تر 300 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرژوب له اړولې ده. طالبان هم تقریبا دې ته ورته ادعا لري. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندانې مرستیل سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1940 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته درانه زیانونه اړولي دي.
د 1040 مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. وو ویش مراتبه منګه مشترک عملیاتونه کړې دي. 15 مراتبه د اطلاف قواو بی پیلوټ چورلاکو بمباردونه کړې. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخت ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخت ده،
او د دې داندښتونو د عمل تقریبا په تعداد 1500 نفر اهالی خلک بیگونه خلک دی شهیدان شوی او مرګ جوړ لا وخت ده.
طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوا وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانان ته رسیږي. په هر خوا کې له وژل شوو بې سرپرسته کورنۍ او یتیمان پاتې کیږي، نو ورته پکار دی چې د جنگ په ځای سوله غوره کړي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کیږي، مسلمانان پکې وژل کیږي، او دې طرف ته د دواړو طرف ته پکې افغانان د منځ ځي. تپل شوی دی دا جنگ او پردیو جنگ دی، او باید چې سوله وکړو موږ سره. سوله چې ده دا نیک کار دی او ښه کار دی. سوله یوازینی د دې حل لاره ده، د جنگ لار د حل نه ده.
د دې جنگ زین دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړو خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي له 40 کاله و جنګېدل او دغه شو د جنگونو نه نور ستړي شوي دي، او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ لپاره مټې رابډوي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1940 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د دیوری پلومنی نیتایل آزادی راڈیو واوری.
نن د کال غوره شخصیت اعلانیشی د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په 1415 لمریز کال کې د دایشتلې ځپلو ته پوره چمتووالی لري. د دغه ولایت امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په 1420 کال کې د دایشتلې نږدې 2000 غړیو ته تلفات اوښتي دي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازي په تیر کال کې د دایش په وړاندې د افغان دولت اقدامات ناکافي بولي او هیله څرګندوي چې دولت به په نوي لمریز کال کې په دې برخه کې ښه پرمختګونه وکړي. په دې اړه د ناجي صاپي راپور واوري.
د ننګرهار په یو شمېر برخو کې د دایش ډلې حضور اوس هم د سیمې ته جدي ګواښ بلل کېږي، خو د نوي کال په راتلو سره د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره لازم تدابیر لري. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 1420 کال په ننګرهار کې دایش ډلې لپاره ناوړه کال و او افغان ځواکونه وتوانېدل چې دې ډلې ته درانه تلفات واړوي. ښاغلي شیرزاد وویل چې افغان ځواکونه به په نوي کال کې هم لازمو تدابیرو په لرلو سره د دې ډلې په وړاندې ودرېږي.
محلي پولیس موږ ته د کورنیو چارو جنرال معاف وزیر صاحب منظور کړي وه، هغه مو ځای په ځای کړي دي، پوره تجهیزات لري. لوی پاڅون کوونکي تقریبا د زرو نفرو په شاوخوا کې یوازې د سپینو د نازیانو په ساحه کې موږ ځای په ځای کړي دي، پوره تدابیر ورته لرو.
ښاغلي شیرزاد وویل چې په 1420 کال کې د ننګرهار په بېلابېلو برخو کې د دایش ډلې د غړیو تلفات 1950 تنو ته رسیږي او همدارنګه د دې ډلې مرکزونه په چین، نازیان او کوټ کې په بشپړ ډول لمانځه تللي دي. په ننګرهار کې د دایش ډلې فعال حضور د دې سبب شو چې په 1420 کال کې د دې ډلې په وړاندې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له 300 څخه ډېر پوځي عملیات په دې ولایت کې ترسره شوي دي. ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 2000 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي چې ډېری یې د داعش ډلې غړي وو. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې د داعش ډله له سختې ماتې سره مخ شوې او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډله ونه توانېده چې خپل نفوذ پراخ کړي، خو په دې وروستیو کې د کندوز او بلخ چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پیل خبره کړې وه. دې سره هم مهاله په ولسي جرګې کې د ننګرهار استازي وایي دوی تمه لرله چې داعش ډله به سږکال په بشپړ ډول ځپل کېږي چې داسې ونه شول. د ولسي جرګې غړي اسمت الله شینواري ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې افغان حکومت په دې برخه کې ښه پرمختګونه ولري.
عملیات شوي دي څو ځلې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې عملیات شوي دي، تلفات دښمن لیدلي، ولې هغومره چې څومره تمه توقع وه چې دا به په مکمل ډول د منځه لاړ شي، یا 50% به د لاړ شي، په هغو ساحو کې هېڅ پرمختګ د حکومت نشته. موږ امیدوار داسې چې باید په دغه کال کې یو څه وشي.
دایش ډلې د 1420 لمریز کال په لومړیو کې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل او وروسته د افغانستان په نورو برخو کې د دې ډلې د حضور راپورونه ورکړل شول، خو یو شمېر کارپوهان وایي سره له دې چې دایش ډله په نړۍ کې تر ټولو شتمنه ډله ده، خو دا ډله د یو شمېر حساسیتونو له وجې نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې وده وکړي.
افغانستان نن د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په ممبئی ښار کې دی، په هغه ښار کې چې دا مسابقه پکې کیږي. رضوان مراد له ښاغلي زران سره د نننۍ لوبې په اړه خبرې کړې دي.
مهمه پام دی چې دواړو لوبډلو خپل لومړۍ لوبه بایللې ده او دا لوبه نسبتا سرنوشت سازه په دې خاطر ده چې دواړه لوبډلې به هڅه کوي چې لوبه په خپله ګټه تمامه کړي. لوبغاړي کاملا آماده دي، دوی یوه ورځ وړاندې له ممبئی ښار ته رسېدلي دي، پرونی ټوله ورځ تمرینات وکړو او دوی باندې نیوکه هم دا وه چې د سریلنکا په وړاندې نسبتا فیلډنګ یا توپ نیونه ښه نه وه، نو دوی ډیر کار په توپنیونه باندې وکړو او فیلډنګ یې خپل صحیح کړو. هغه ستونزه چې سریلنکا په خلاف درلوده د تمریناتو په پیل کې، لوبغاړو وویل چې انشاءالله هغه ستونزه به په راتلونکي نننۍ میچ کې حل شوي وي. دوی مورال لوړ ښکاري ځکه چې دوی په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحله ته داخل شوی دی او د سلنکا سره چې کومه لوبه وکړه هغه هم ډېره ښه وینې نړیوالو تبصره کوونکو او خپل د کرکټ مینوالو په نظر باندې یوه ښه سیالي وه.
زنتران صاحب د جنوبي افریقا یو مخکښ لوبغاړی دی، اوریدونکي به ورسره بلد وي. هاشم عاملا ښه بیټسمین دی په نړیواله سطحه. د نن ویلي دي چې افغانستان باید اسانه حریف ونه ګڼو. په ممبئی کې د افغانانو څه وضعیت دی؟ څه فکر کوئ چې د ټیم د تشویق لپاره به زیات خلک راشي؟
همداسې دا لومړی خو د افغان ټیم په اړه دا وخت ډېر زیات نړیوال تبصره کوونکي غږیږي او اکثر یې مثبت نظر لري، لکه تاسو چې د عملانه یادونه وکړه، هغه خو اوس هم د جنوبي افریقا لوبغاړی دی. اما شین پولوک او پخوانی نور کمنټران او لوبغاړي افغان ټیم یو خطرناک ټیم ګڼي. دلته په هند کې خپل د هند اوسیدونکي دوی افغان ټیم ډېر ښه نظر ګوري. یعنی لومړی لوبه هم چې دوی وبایلله، مونږ ته دوی ډاډ راکو چې افغانان لوبه نه ده بایللې، بلکې داسې لوبه یې وکړه لکه ګټلې چې. نو د نننۍ لوبې لپاره هم دلته ممبئی ښار اوسیدونکي هم چې د همدې ځای اوسیدونکي دي، هغه خو د افغانستان په طرف دي. دوی وایي چې افغانستان داسې یوه لوبډله ده چې هغه هر څه کولی شي. پات شو افغانان هم لومړی لوبې ته په کتو یعنی خفه نه دي چې که دوی راشي د دوی راتګ به ممکن څه ګټه ونه لري. یعنی دوی داسې وایي چې افغانستان لوبډله بیا هم داسې یوه لوبه کولی شي لکه څرنګه سرلنکا سره وکړه.
د ټیم په جوړښت یا د ټیم کم سلیکشن چې ورته ویل کېږي په تیر میچ کې د سریلانکا پر وړاندې، پر دې باندې انتقادونه وو چې ولې پلانکی بیټسمن مخکې را ونوته، ولې پلانکی لوبغاړی اخیستل شوی دی، کوم لوبغاړی باید ښه لوبه وکړي، کوم باید ونه لوبول شوی. ټیم به هماغه وي که په ټیم کې بدلون راځي د جنوبی افریقا پر وړاندې مسابقه کې؟
بلې، دا خبره مونږ هم چې د تمناتو په پیل کې له دوی سره شریک کړه د خلکو اندېښنې. دوی هم د خلکو ټولو اندېښنو ته په کتو خو دوی وایي چې مجبور دي چې څه ډول کومې لوبډلې سره لوبه کوي او کوم لوبغاړي ښه لوبه کولی شي. د دوی اټکل مخې دوی وایي چې کله کله زموږ اټکل هم غلط راوځي، حالانکه ځینې لوبغاړي د یوې لوبډلې په وړاندې پخوا ښه لوبېدلي وو، خو په یوه لوبډله کې بیا د هغې په اړه قضاوت هم ښه نه دی. د دوی په نظر باندې چې میچ پیلېږي وروستی هغه سکواډ یا وروستی هغه یوولس نفر چې په میچ کې باید ولوبېږي هغه به انتخابېږي. خو حتما لوبغالي ته په کتو، حتما مقابل لوبډلې ته په کتو په ټیم کې به تغیرات وي.
د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه به نن د افغانستان په وخت ماسپښین په 2 بجې پیل شي. د ازادي راډیو څخه د دې لوبې جریان اورېدی شي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو 100 کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې 10 تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د 20 وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 8 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیا وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اوریدئ شئ. د کندهار اوسیدونکي د افغانستان د نورو سیمو په شان د نوي کال د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم لري. د افغانستان تر ټولو لوی مراسم نن په بلخ کې ترسره کیږي. جنډه پورته کیږي. موږ کوشش وکړو چې په بلخ کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو، خو متاسفانه تر دې دمه بریالي شوي نه یو. د کندهار اوسیدونکي د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شار څخه 15 کیلومتر لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر رالېږلي راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاه غازیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند کندهار هغه میله زاینه دي چې د نوی کال په ورځو کې د خلګو لګنه ګونی ټاکتی په دغه میله زاینه کې د کندهار د محلي لوبو غیژنیونی پهلوانی خوسی دبري غرزولو او درونه خطر څنګه د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري د نوموړي زیارت د جنډۍ پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړ دی شاغه ته چې ولاړ شو ورو 15 شپې وکړو، بس یو لس دولس ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې لکه تېر کال ښه امنیت و. د خپل چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه وکړو، خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپاني والا راوستلې، چا یو سندرغاړي راوستلې، چا یو تنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلکو ته بیلابیل پروګرامونه څوک اتڼ کوي، څوک خپل شخصي په ملګرو کې یو داسې څوک چې هغه پخواني محلي لوبې زده، بس هغه پخواني محلي لوبې کې خلک خوشحالۍ کوي.
د نارینهو ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبې ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په دې نوي کال کې د عینومینې پارک ته په میله ځو. همدارنګ بابا صاحب ته زه چې ورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول شوي دي د حکومت لخوا. همدارنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز لمانځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولي صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویې ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او ښایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویست انډیز دی. ویست انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویست انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویست انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویست انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویست انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1526 منډې کړې دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو مدافع ډلې په 1404 نوي لمریز کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ناوړه بولي. دغه مدافع ډلې وایي چې په 1404 نوي لمریز کال کې په جګړو کې د ملکیانو مرشوب لاو د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر زیات شو. دا چې په مجموعي ډول په 1404 نوي کال کې د بشري حقونو وضعیت د دوی په وینا ولې خراب شو، صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
په افغانستان کې هر ورځ په یو ډول نه یو ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. وخت نا وخت د دغه هیواد په سړکونو، لویو لارو، بازارونو او کورونو کې په چاودنو، انتحاري حملو او ډزو سره د خلکو وینې تویږي. د تنکیو ځوانانو په پښو کې د ګډا لپاره زنګونه تړل کیږي او په عام محضر کې ښځې وهل ټکول کیږي یا آن اور اچول کیږي. خو دلته له دا ټولو کړاوونو سره خلکو عادت اخیستی، په زړونو کې غمونو غوټې کړي دي. په افغانستان کې په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت تر نورو هغو ډیر خراب بلل شوی چې پکې د ملکیانو مرګ ژوبله او د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی دی. د بشري حقونو خپلو کمیسون وایي په یاد کال کې د بشري حقونو وضعیت ډیر زړه ماتوونکی دی. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې 1493 کسان په افغانستان کې وژل شوي او ټپیان دي چې اکثر یې د انتحاري حملو او جګړو قربانیان دي. کله چې موږ د مرګ ژوبلې مسله مقایسه کوو په هماغه اندازې چې تیر کال وه اوس هم ده، خو اوس د دغو مرګ ژوبلو په عواملو کې هم هغه هم په ګروپونو کې بدلون راغلی دی. ډېر تلفات د انتحاري حملو او ځمکنیو جګړو له امله دي. تیر کال افغانستان د ډېرو ناامنیو شاهد و چې له هغې ډلې د طالبانو لاسته د کندز ښار او د هېواد د ځینو نورو ولسوالیو لنډمهالې لوېدل د دغو ناامنیو عمده بېلګې بلل شوي چې پکې افغان ملکیانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. په 1994 لمریز کال کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو یو بیلګه همدا د کندوز ښار د موقتي سقوط مسله وه چې پکې ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، مالي تاوانونه یې ولیدل. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون او د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لنډمهالې لوېدو پر وخت د ملکیانو له وژل کېدو، پر ښځو له جنسي تیري او د خلکو د مالونو د غلا او لوټولو خبر ورکړ، خو دا خبرې وسلوالو طالبانو په کلکه رد کړې وې. د بشري حقونو د ماتولو بیلګې په کندز نه ختمیږي. په ننګرهار کې د داعش ډلې لخوا د ماشومانو د سینې څیرې کول او په ماینونو باندې د سپینګیرو کینول هغه هم د بشري حقونو د نقص نورې بیلګې دي چې په 1994 کال کې ټولو ته ټکان ورکړ. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي نیکلاس هایسم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په دغه کال کې څه باندې 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې څلورمه برخه یې ماشومان دي. د ولسي جرګې د بشري حقونو او ښځو چارو کمیسون هم د بشري حقونو نقص د امنیت په نشټوالي پورې تړي او وایي چې د امنیت نشټوالي د بشري حقونو د ماتولو لپاره لار هواره کړې ده. د دغه کمیسیون مشري فوزیه کوفی په دې اړه وویل
مسلې حقوق بشر او حقوق شهروندي رابطه مستقیم با بس امنیت لري.
د بشري حقوقو خبره له امنیت سره مستقیمه رابطه لري. زما په نظر د دې لپاره چې تیر کال له امنیتي ستونزو سره مخ وو، ځینې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدې او ځینې ولایتونه هم د هغوی لخوا موقتی کنټرول شول. دا په خپل د دې لامل شو چې بشري حقوقونه تر اندازې زیات تر پیښو لاندې شي.
د بشري حقونو په ماتېدو سره تر ټولو لویه برخه چې ډېره زیانمنونکې ده ښځې دي. په 1994 کال کې په افغانستان کې له ډېرو ښځو سره داسې ناوړه چلندونه وشول چې تاریخ یې ولړزاوه. د رخشانې سنګسار، د ریزاګل د پوزې پرېکول او د یوې بلې ښځې د سر پرېکول او د نورو لسګونو ښځو سره بد چلند چې کېدای شي له خلکو پټ پاتې شوی وي. دوه ښځې چې سخت تاوتریخوالی ورسره شوی په دې اړه وایي د دوی په سیر ډېرې ښځې دي چې سختې ځورول شوي دي. د بشري حقونو خپلو کمیسون مني چې له ښځو نه د هغوی د حقونو د ورسولو په برخه کې پوروړي دي او په 1994 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته ډېره رسیدګي نه ده شوې. د بشري حقونو د خپلو کمیسون ویاند رفیع الله بیدار وایي په 1994 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 5,102 پېښې دوی ثبت کړي، په داسې حال کې چې دا شمېر وړم کال 4,803 اویا. د بشري حقونو کمیسون دفتر ته هره ورځ ډېرې ښځې ورځي چې ورسره د شوي تاوتریخوالي په اړه شکایت ولیکي، خو ډېری یې نیوکه کوي چې خبرې نه منل کېږي او دوسیې هم په میاشتو څوک نه ګوري. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې هم شوي چې پکې ډېرې ښځې په خپله د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه نه ستړي کېدونکي فعالیتونه کوي. صفیه صدیقي یوه له همدغو فعالانو څخه ده او وایي چې په 1994 کال کې ښځې تر بل هر کاله سختې وځپل شوې.
یو د خطراتو نه ډک کال وو او یو د بده خاطرو کال د افغانستان د ښځو لپاره. موږ تاسو ولیدل چې ښځې په ډېر بد شکل باندې ووژل شولې. کال په اوږدو کې د افغانستان ښځې د افغانستان په مختلفو برخو کې حتی سرایي محکمې پې باندې وشوې، ښځو باندې جنسي تجاوزونه وشول، ښځو باندې ښځو د ډېرو سختو تاوتریخوالو سره مخامخ شول.
د ښځو تر څنګ تنکي ځوانان هم د بشري حقونو د نقص یوه بله زیانمنونکې طبقه ده چې ډېر کله له تعلیم د لرې پاتې کېدو تر څنګ له جنسي زورونې سره سره مخ شوی او درانه کارونه ور باندې شوی دی په افغانستان کې بچبازی یو پدیده ده چې ډیر خلک سخت زوروي د بچبازی د پدیدې یو قربانی وای
څنګه بازار ګرستان د موټر بالا کړه بوزنه شکر دره باز بازار سره ما بوزي هم نکړم امره من فعل لوات هم انجام دادم دوباره یک نفرش یک بار یک نفرش
اخو د بشری حقوقو کمیسیون بیا وی افغان حکومت د بچبازی د پدیدې د جرم پیژندلو لپاره یو قانوني طرحه جوړ کړی چې هیله د ژر ترجره تصویب او نافذ شي لمشمانه او تنکی زورونو څخه نه یوازې په بچبازی بلکې په جګړو او انتحاري حملو کې کار اخیستل کیږي په مجموعي توګه په 1390 لمریز کال کې د بشری حقوقو د نقص دومره زیات پیښ شوې چې د بشری حقوقو مدافع ډلې لړزولې او وای چې تیر کال ډیر چکان ورکون کيو د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وای تیر کال د بشری حقوقو د نقص لپاره ډیر خطرناک او نه هیریدونکي کال و
ستې دوه کلونه درلسوا درینوی او درلسوا څلورنوی کلونه د افغانستان په دغه 15 کلن تاریخ کې منګه د بشری حقوقو د غمیزو سرغړاونو د جنگي جرمونو منګه بیساری بولو منګه د بشری حقوقو نور نه هادونو او د ولس او د خلکو اندښنی چې دی هغه مشخص ډول په 1940 کال کې دا د نورو کلونو په پرتله باندې ډیر زیاته کړی ده
د افغانستان د بشری حقوقو د مدافع ډلو په باور 1940 کال د بشری حقوقو د نقص لپاره یو سخت کال و چې تر ټولو غټ لامل یې رواني ناامنۍ او جګړې دي خو بیا هم افغانان د تل په څیر راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې تمه لري راتلونکی کال ورته له سوکالۍ او امنیت ډک کال وي صفی الله ستانگزای ازادی رادیو کابل
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1940 نیول مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی دغه وزارت چارواکي همداراست ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمه او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نشتې 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولې دي په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې ووري
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد شمیرل کیږي د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کمبالی راغلی د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی
در سال 94 خوشبختانه
په 1940 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود
نوموړي همدارنګ وویل چې په 1940 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,30,000 هکټار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و حال دا چې په 1993 کال کې 2,40,000 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي و دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3000 قاچاقلونکي او کاروباریان نیولي دي د دغه موینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شش نفر از اسوای خارجی را دستگیر کردیم در
شپش بهرانیت با موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتبادي موږ هم درنګ 2300 کسان نیولې چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو ته نیول په برخه کې د پام وړ زیاتوالی شي
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د سو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارو وایي چې په 1940 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1901 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسېدلی ده چې مجموعا 4 کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمنځ 15 شزینه دي درې خارجي اتباع هم داسې ملکی خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه درې کسان بارني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ دو کسانو شمیر سباندې 3 میلیونه تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدله موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره سي هغه نړیوالې پېژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغوی لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجوده دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، چې دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښ تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوي وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران هغوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هیڅوک نه سي کولای چې دا کښ تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا که چېرې افغان حکومت د دغو قاچاقوړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونه اخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
اداري فساد که له یوې خوا افغانانو ته زیاتې ستونزې زیږولې، له بلې خوا یې په نړۍ کې د افغانستان او افغانانو نوم ته صدمه رسولې ده. اب خلک وایي چې حکومتي چارواکي له کړیو ژمنو سره سره بیا هم نه دي توانېدلي چې په دولتي ادارو کې د پراخ فساد مخه ونیسي. دا چې په افغانستان کې د فساد عوامل څه دي، حکومت په تېر یوه کال کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي او حکومت په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی، رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
اداري فساد هغه پدیده چې په نړیواله کچه د افغان حکومت نوم بد کړی او همدارز د عامو خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. که څه هم د ملي وحدت حکومت چارواکو د حکومت د کار په لومړیو کې د فساد په وړاندې د کلکې مبارزې ټټر ډبولی و، خو اوس هم لیدل کیږي چې فساد د افغان حکومت مشروعیت ګواښي او د ښې حکومتولۍ په وړاندې تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د افغانستان په ادارو کې شته اداري فساد د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی. د دغه جرګې غړی انجینر کمال ساپای وایي چې اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې وستره ننګونه ده.
د افغانستان ملت، د افغانستان خلک وایي چې اداري فساد زیات شوی دی. علت دا دی چې د دولت او د خلکو ترمنځ بې اعتمادي نورم زیاته شوې ده، واټن نورم اضافه شوی دی، او چې کله دغه بې باوري او دغه بې اعتمادي او دغه فضا حاکمه وي، نو یقینا دا په مجموع کې د نظام ثبات ته یو غټه ضربه ده او په دغه حالات کې د اداري فساد د زیاتېدو توقع کیږي.
د ولسي جرګې بله غړي نسیمه نیازی وایي چې اداري فساد عام ولس له فشار سره مخ کړی او د دوی ژوند یې ورتریخ کړی.
کنه افغانستان سره لاس او ګریوان دی، ولس ځینې په تکلیف دی، عام ولس ځینې زوریږي او دا فشارونه ټوله پر عام ولس دي. عام ولس د دې په اصطلاح توانایي نور نه لري که پر هر ځای دریږي، فقط فکر وکړه که ترافیک دی، که قومندان دی، که مثلا یو مامور دی، که رئیس دی، که ښاروال دی، دا په اصطلاح دا یو عامه خبره سوې ده.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د معافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل په دولتي ادارو کې د زورواکو او د قومي متنفذینو لاسوهنه او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیشن هم ګڼي انتقاد کوي او وایي حکومت نه ده چې د فساد مخنیوی نه ده کړی بلکې په دولتي ادارو کې فساد نور هم زیات شوی. انور الحق هدي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره ځانګړی پلان او ستراتیژي نه لري او یوازې په دې برخه کې اشعار ورکوي.
طبعاً طول خلق تدی منلو وردا اداری فساد یو دلوی مشکلات زمینه ده ولی وقت داده ایسی دی حکومت کوم پالیسی نده ولانده کرده.
ل اداری فساد سره د مبارزه د چارنې او ارزونې ګډې کمیټې چارواکي د ملي وحدت حکومت ل اداری فساد سره د مبارزه په برخه کې ناتوانه بولی او وایي چې په دې برخه کې هیڅ قوي سیاسي اراده نه ده موجوده. یو شمېر عام افغانان وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی او په ادارو کې د پخوا په پرتله فساد نور هم زیات شوی. دوه تنه کابل ښاریان وایي چې فساد له حکومته زړه توري کړي دي.
زما نوم عبدالصمد کابل ښار اوسېږي. اداری فساد په افغانستان کې خپل اوج ته رسېدلی. اداري فساد اوس مهال په ټولو اداراتو کې تر ډېره بریده کله چې کارونه کېږي د اداري فساد له امله کېږي. دغه اداري فساد چې اوس افغانستان له دې ستر بحران سره مخ کړی، افغان دولت ژمنې کړي وي د اداري فساد په برخه کې خو هیڅ ډول عملي نه شوي.
عبادالله د کابل ښار اوسېدونکی. اداري فساد په افغانستان کې په بې کچې ډول دی. د حکومت د خرابېدو یوازینی دلیل همدا دی، فساد دی چې خلک یې د حکومت نه زړه توري کړي دي او د حکومت په وړاندې ولاړ دي.
په ورته وخت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ولسمشر، اجرایي رئیس او د دوی د مرستیالانو په ګډون د کابینې د غړیو د پانګې ثبتول، د کابل بانک دوسیې له سره څېړل، د هوایي ډګرونو او دفاع وزارت په قراردادونو باندې له سره غور، د ښار جوړونې د وزارت د یو شمېر لوړ پوړي چارواکو له دندې ګوښه او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کول هغه اقدامات چې حکومت د فساد د مخنیوي لپاره کړي دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي په نسبي ډول له خپلو کارونو راضي دي خو څه ډول چې تمه کېدله حسینه. د دغې ادارې سرپرست حسین فخری ازادۍ راډیو ته وویل له فساد سره مبارزه اوږدمهاله سیاسي، اقتصادي او فرهنګي مبارزې ته اړتیا لري.
په بشپړ ډول د فساد د مخنیوي پروسه اوږد مهال ته اړتیا لري. له کشفي او تحقیقاتي اجراتو ترڅنګ یو لړ ژورو اقتصادي، اجتماعي او سیاسي تغییراتو او مبارزې ته اړتیا لري.
په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره بشپړ میکانیزم نه لري چې نړیوال او هم افغانان قانع کړي. د دې شبکې ویان شکرالله مشکور په افغان چارواکو غږ کوي چې ټول سلخوي او شخصي برخوردونه یو خواته کړي او له فساد سره د کوټلې مبارزې لپاره کلکې مټې راونغاړي.
نو دواړو ته پکار ده چې د فساد سره د مبارزې په لاره کې خپل ټول سلخوي او شخصي مسایل شاته پرېږدي تر څو دغه ولس او دغه هېواد وژغورل شي، یو کامل او جامع طرحه دې جوړه شي. د حساسیتونو د څرګندولو له علمای کرامو سره، د حج اوقافو د وزارتونو سره، دغه خلکو سهیمول د فساد سره د مبارزې په لاره کې
له فساد سره د مبارزې افغاني شبکه وایي په دولت کې د مفسدو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې حکومت ونه توانیږي له دغې پدیدې سره په مبارزه کې بریالی شي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید ګټور میکانیزمونه جوړ شي.
مردم افغانستان
د افغانستان خلک یو پیغام لري او هغه دا چې د باور وړ ادارو رامنځته کولو لپاره به له فساد سره سراسري مبارزه چې په هر ډول وي وکړي.
په داسې حال کې چې ځینې لویدي جنرالان 2016 میلادي کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال بللی، د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ خبرداری ورکوي که له فساد سره ټینګه مبارزه ونه شي نو راتلونکي کال به حکومت له زیاتو ننګونو سره مخ کړي. د دې شبکې مندنې ښیي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دندې په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې ځینې وخت پولیس خپلې پوستې خرڅوي. د شفافیت د نړیوال سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې په کلنی ډول افغانان 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړی. څه موده وړاندې یاد سازمان ویلي د دوی موندنو جوته کړې چې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په کتار کې دریم ځای لري.
چم خوگیگی یوازی زنیم چی زنمی دیریا کم خوگیگی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگیگی یوازی زنیم چی چم خوگیگی یوازی زنیم چه شیلنم خوگیگی یوازی زنیم چی زنم دیر یا کم خوگیگی داستا فتلو منی چی کورو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی
آزادی رادیو د کال غوره شخصیت د دیار لسو او څلور نویم کال غوره شخصیت څوک دی دی وری په لومړی نیټه یې آزادی رادیو واورې.